د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو یو بل پښتو خبرونه پیل شو. د خبرونه زنوري اس نوري خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. او چې د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د بګرام زندانیانو د دوسیو د څېړلو په اړه کار پیل کړی دی. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په راپورونو سربېره د خبرونې دوهمې نیمایي مو دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی؟ مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې په پاکستان کې د امریکا د متحدو ایالاتونو سفیر ریچارډ اولسن نن د پاکستان د وروستو انتخاباتو له ګټونکي نواز شریف سره وکتل. ایران به نن د خپل اټومي پروګرام پر سر په دو جلا غونډو کې له نړیوال فشار سره مخامخ شي. مخکې له دې چې د سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو تفصیل واوري، قسیم سولمل د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو کورنۍ خبرونو سرخطونه. لوی څارنوالي وایي چې د بګرام زندان د بندیانو د دوسیو د څېړلو نتایج به ډېر ژر محکمې ته وسپاري، او د روزګان والي او قومي مشرانو د ګوشتې په مسله کې له خپلو امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ اعلان کړ. بشپړ خبرونه. لوی څارنوالي وایي چې د بګرام زندان د بندیانو د دوسیو د څېړلو بهیر پیل شوی دی. د لوی څارنوالي ویاند بصیر عزیزی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې څېړنې نتیجه به ډېر ژر بشپړ او محکمې ته به واستول سي. جمهور رئیس حامد کرزی پرون په عدلي او قضایي جلسه کې د بګرام د زندانیانو د دوسیو څېړونکو پلاوی معذف کړ چې په دې اړه ټول اسناد لوی څارنوالي ته وسپاري. دغه زندان مسؤلیت کابو دوه میاشتې وړاندې د امریکایي ځواکونو لخوا افغان حکومت ته وسپارل سو. د روزګان والی او قومي مشرانو د ګوشتې په مسله کې خپل امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ اعلان کړ. د روزګان والی امیر محمد اخونزاده او د دې ولایت یو شمېر قومي مشرانو نن ننګرهار ته د خپل سفر پر مهال په ګوشتې ولسوالۍ کې د وشل سوي سرحدي پولیس محمد قاسم له کورنۍ سره غم شریکي وشو ده او ورسره نقدي امرسته وکړه. شغلی اخونزاده په جړه ازادي رډو ته داسې ویل:
د روزګان د خلکو او حمایت د دې د خپل اردو د خپل نظامي ځواکونو سره ورسول کې. روزګان ولسونه د خپل پولیس او د خپل سرحدي پولیس او د خپل ملي اردو او امنیتي دولتي او د خپل ملک د نظامي ځواکونو حمایت کوي.
د روزګان والی د غرزمنه وکړه چې د محمد قاسم مزار به په خپل شخصي لګښت جوړوي. محمد قاسم سمو د وړاندې د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې د پاکستاني ځواکونو سره په مخامخ نشته کې وشل سو چې د هواد لبیلابل ولایتونو څخه په زرګونو خلکو د جنازه بدرګه کړه. له مخدره موادو سره د مبارزې وزیر وایي چې د لسو سترو قاچاقوړونکو د نیول لپاره تازه هڅې پیل کړې دي. زرار احمد مقبل چې نن په کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال د دې وزارت د نوې ستراتیژۍ په اړه خبرې کولې، ویل چې د مخدره موادو د سترو قاچاقوړونکو نیول د دې نوې ستراتیژۍ له لومړیتوبونو څخه دي.
ما در پالیسی تنفیذ قانون یادآور شدیم که
دیوای مش ده قانون ده تنفیذ په پالیسی کې ادونه وکړه چې د گرفتاریانو سطح لوړ سی. په همدې خاطر موږ له مخکنه لس کسان پیژندلی او د غوی د نیول لپاره مهاتی پیل کړی دي. د شغل مقبل په وینا تیر کل هم په هیواد کې د مخدره موادو لس تر قاچاقوړونکو کې پیژندل سی و چې تر اوسه پورې د غوی وطن نیول سوی دي. او روسي کورنۍ خبروم ده چې د هرات د امنیت قمندانۍ له مخدره موادو سره د مبارزې پولیسو 40 کیلوګرام تریاک چې په یو ټیکسي کې ځای پر ځای سو کشف او ترلاسه کړی دي. د هرات د امنیت قمندانۍ ویاند عبدالرؤف احمدی ازادي راډیو ته ویل چې قاچاقوړونکو نیت درلود د اندازه تریاک له رباط سنګي ولسوالۍ څخه مرکز ته انتقال کړي. دا تر دې دمه کورنۍ خبرونه، سیمه ایز او نړیوال خبرونه جانقه الکوزی اوروي.
پاکستان کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر ریچارډ اولسن نن د پاکستان د وروستیو انتخاباتو لګټونکي نواز شریف سره وکتل. په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت ویان ریان هارکر هاریس مشال راډیو ته د ټلیفون په لیکه د کتنې په اړه وویل: سفیر له نواز شریف سره وکتل چې هغه ته د پاکستان په ملي او ایالتي انتخاباتو کې د پاکستان مسلم لیگ ګوند د بری مبارکي ووایي او دغه راز له پاکستان سره د امریکا د قوي اړیکو د ژمنې پخلی وکړي. د امریکا د سفارت ویاند ریان هاریس زیاته کړه چې په دې کتنه کې به په دوه اړخیزو اړیکو بحث وشو. په خاص ډول د جمهور رئیس باراک اوباما په هغه پیغام یو ځل بیا ټینګار وشو چې د دوشنبې په ورځ یې استولی و. پکې ویل شوي چې متحده ایالات غواړي د دواړو هیوادونو د متقابلو ګټو پر اساس په هغو نوښتونو کې ملګرتیا وکړي چې هدف یې د پاکستان خلکو ته د یوې باثباته، امنې او سوکالۍ راتلونکي جوړول وي. په عین حال کې نواز شریف د سې شنبې په ورځ د لاهور په یو روغتون کې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان له کتنې وروسته خبریالانو ته وویل چې د امریکا په ګډون له ټولو هیوادونو سره د ښه اړیکو غوښتونکی دی. د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویاند وایي د یو امریکایي ډیپلومات هغه هڅه چې غوښتلې یو روسی مامور سی ای ای ته جذب کړي د روسیې او امریکا د اړیکو د ښه کولو له هلو ځلو سره مرسته نه کوي. دمیتری پیسکوف د نن ورځې خبرې د دغه امریکایي ډیپلومات د نیول کېدو او ایستل کېدو وروسته د کرملن چارواکو لومړنی غبرګون دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په مسکو کې د امریکا سفیر مایکل مکفاول د دغې پیښې په اړه احضار کړ او چارواکو ورسره د مسلې په اړه خبرې وکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف وایي دا مسله نن د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره د سویډن په کیرونا کې د آرکټیک شورا په غونډه کې نه ده مطرح کړې. مونږ په دې مسلې بحث ونه کړ. جان کیری دا مسله یاده نه کړه. ما هم پریکړه وکړه چې په دې مسلې باندې خبرې به اضافي وي او دا ځکه چې دا مسله بیخي په ډاګه شوې او هر څه روښانه شوي دي. د روسیې فدرال امنیتي ادارې د سه شنبې په ورځ امریکایي ډیپلومات د ریان کریستوفر فوګل په نامه معرفي کړ او وویل چې نوموړي په مسکو کې د امریکا د سفارت د سیاسي څانګې د دریم سیکرټر په توګه مخفي دنده پر مخ وړله. د قزاقستان په مرکز استانه کې د مذهبي بنسټ پالنې په تور د شپږو کسانو محاکمه پیل شوه. په دې کسانو تور ده چې د یوې تروریستي ډلې غړي دي، د تروریستي حملو، غلاو، د پولیسو او جګپوړو دولتي چارواکو د وژلو پلانونه جوړ کړي ول. د محاکمې په پیل کې څارنوالو ویل د دغې ډلې اصلي هدف په قزاقستان کې د یو اسلامي خلافت جوړول دي. څارنوال دغه راز وویل دغې ډلې پلان درلود چې په استانه ښار کې د اوپرا او بالت نڅا تیاتر کې بمی چاودنې وکړي او د روسیې د شمالي قفقاز اسلامي بنسټپالو ته د مالي مرستو استولو پلان هم درلود. ایران به نن د خپل اټومي پروګرام پر سر په دوو جلا غونډو کې له نړیوال فشار سره مخامخ شي. په ویانا کې به د اټومي انرژي نړیواله اداره یو ځل بیا له ایرانه په کلکه وغواړي چې د خپل مشکوک اټومي پروګرام د پلټنې په لار کې خنډونه لرې کړي. له دې غونډې وروسته به نن د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشره په استانبول کې د ایران د اټومي پروګرام له مشر مراکشي سعید جلیلي سره وګوري. او د نړیوالو جرمونو د محاکمې څارنوال وایي د اسرائیلي کمانډو ځواکونو د یو برید څېړنه کوي. اسرائیلي کمانډو ځواکونو په 2010 کال کې د بیړیو پر هغه کاروان برید کړی و چې غزې ته روان و. په دې برید کې په یوې کښتۍ کې 9 تنه ترکي فعالان وژل شوي ول. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
درنو اوریدونکو سلام، زه هاجر مراد یم. د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو لمخې د راتلونکو 24 ساعتونو لپاره د کابل او زننورو ښارونو د هوا حالات د سانتي ګراد په کچه داسې اټکل شوی. په کابل کې به اسمان نیمه وریځ وي. د باران د اورښت اټکل هم شوی دی. د تودوخه لوړه درجه 28 ټیټه لاس اټکل شوی. په کندهار کې به اسمان شین وي. د تودوخه لوړه درجه 28 ټیټه شل اټکل شوی. په هرات کې به هم اسمان شین وي. د تودوخه لوړه درجه 24 ټیټه 14 اټکل شوی. په مزار شریف کې آسمان نیمورز وی. د تودوخه لوړه درجه 15 ټیټه 14 اټکل شوی. او په جلال آباد کې آسمان نیمورز وی. د باران دورښت اټکل هم شوی دی. د تودوخه لوړه درجه 15 ټیټه 22 اټکل شوی. له ملتیا مو مننه کوم.
له هاجر مراد او د غراز جنقال کوزینه مننه چې د افغانستان او نړۍ خبرونه واورول. د غراز خبرونه د افغانستان د البته وبخی د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلای او کتلای شي. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. او وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د بګرام زندان د بندیانو د دوسیو د څېړلو په اړه کار پیل کړی دی.
دغه مختلف دوسیې دي. ځینې دوسیې دي چې تېر وخت ته اړتیا لري. ځینې دوسیې دي چې پکې شواهد مدارک نشته. هغه باندې مجدد کولی شو چې تصمیم ونیسو.
د کونړ په یوې علنۍ محکمه کې یوه ښځه په اعدام محکوم شوه. د پاکستان نوی حکومت له افغانستان سره څه ډول اړیکې غواړي؟
پاکستان کې به امن علی چې په افغانستان کې هم امن قائم شي.
د خبرونه دوهمه نیمه مو دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د انصاف په لټه کې
چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پره دا ورین خدای راستي کې زما د یو سرنويش.
او حقیقت څه دی؟ پروګرام کې د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزیر د خپل وزارت د فعالیتونو او د خلکو د ستونزو په باب
3G خدمات چې اوس موږ غواړو ټول افغانستان کې د توسعه ورکړو او د خلکو چې د 3G نه استفاده کوي دا ټول د همدې نوري فایبر له برکت دي. که نوري فایبر موږ نه درلودای له دا کار نه کېدل.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د بګرام زندان د بدنیانو د دوسیو د څېړلو په اړه کار پیل کړی. د لوی څارنوالي ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې زندانیانو د دوسیو څېړلو لپاره یوه کمیټه جوړه شوې چې د بندیانو دوسیې به له څېړلو وروسته محکمې ته ولیږي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر حامد کرزي تر دې یوه ورځ مخکې په جمهوري ریاست کې له عدلي او قضایي کمیټې سره په غونډه کې د بګرام زندان په اړه جوړه شوې کمیټې ته دنده وسپارله څو د دې زندان د بندیانو په اړه ټول اسناد او شواهد لوی څارنوالۍ ته وسپاري. پاکل نور حالل کابل دی ازادي رادیو دی خبريال جميل ظریف پر رپورٹ کې
د بګرام زندان پاکل د ولسمشر کرسي لفرمان نورسته د لوی څارنوالۍ مسولین وای چې د زندانیانو په دوسیو کار کوي او ډیر ژر به نتایج محکمې ته ولیکي. د لوی څارنوالۍ ویان بصیر احمد عزیزی د چهارشنبه پورې ازادي رادیو ته وویل چې د بګرام زندان د بندیانو ټولې دوسیې دوی ته رسیدلي او کار پر روان دی. هغه وایي د بګرام زندان د بندیانو د دوسیو څېړل د دوی د کارونو په لومړیتوب کې دی.
دغه مختلف دوسیې دي، ځینې دوسیې دي چې تیر وخت ته اړتیا لري، ځینې دوسیې دي چې پکې شواهد مدارک نشته، هغه باندې مجدد کولی شو چې تصمیم ونیسو. دا د څارنوالۍ اولویت ده او الیزلی کوي تر هغه چې دا موضوع نهایي شي. په هغه دوسیه چې شواهد مدارک مکمل وسی، جرم تثبیت وسی، هغه د څارنوالۍ لخوا تحقیق کیږي، د افغانستان د محاکم لخوا هغوی محکمه کیږي، او هغه کسان چې شواهد مدارک په دوسیه کې ونه لري، جرم تثبیت ونه وسی، هسې په افواهاتو خبرو دوی نیول شوي وسی، هغوی د څارنوالۍ لخوا خوشو کیږي.
د دفاع وزارت چارواکو په خبره په بګرام زندان کې 3,438 تنه کسان د بیلابیلو جرمونو په تور بندیان و چې په تیرو څو کلونو کې 1,418 تنه خوشي شوي دي. افغان حکومت ته د بګرام زندان سپارل د افغان حکومت او امریکا ترمنځ تر ټولو جنجالي موضوع و چې شاوخوا 2 میاشتې مخکې د دې زندان مسؤلیت په رسمي توګه افغان حکومت ته وسپارل شو. امریکایي چارواکو اندېښنه لرله چې د افغانستان په عدلي او قضایي ارګانونو کې پوره شفافیت نه دی موجود او ښایي چې افغان حکومت به داسې بندیان خوشي کړي چې نړیوالو ځواکونو او افغان حکومت ته ستونزې جوړې کړي. څه باندې یوه میاشت مخکې ولسمشر کرزي یوې کمیټې ته دنده وسپارله څو د بګرام زندان د بندیانو په هکله څېړنې وکړي او دوسیې لوی څارنوالۍ ته وسپاري. دغه کمیټې هم له یوې میاشتې څېړنو وروسته اسناد لوی څارنوالۍ ته وسپارل او لوی څارنوالۍ به له څېړنو وروسته د حکم صادرولو لپاره محکمې ته ولیږي. خو اوس د افغانستان د عدلي او قضایي ارګانونو په هکله داسې اندېښنې موجودې دي چې هغوی به دغه دوسیې په سمه توګه ونه شي څېړلی. افغان حکومت بیا د اندېښنې بې ځایه بولي او وایي چې د افغانستان قضایي ارګانونه کولی شي دغه دوسیې په سمه توګه وڅېړي. د جمهوري ریاست د چارو ادارې ویاند رفیع فردوس د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د عدلي او قضایي سیستم د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ ټولو خپل دندې ترسره کوي او په دې کې هیڅ فاک نشته چې مونږ هغه کسان چې د دوی په هکله د جدي شواهد شته دوی محکمه کېږي او هغه کسان چې د دوی په هکله کوم شواهد او د جرم د اثباتیه شواهد شته دوی به خوشي کېږي. البته دا دواړه برخه د افغانستان د اساسي قانون او نورو قوانینو پر بنسټ به کېږي او د افغانستان حکومت ټولو ته اطمینان درکوي چې حق حقدار ته رسیږي.
د بګرام زندان د بندیانو د دوسیو د څېړلو او د هغوی د خوشي کولو په هکله یو شمېر کتونکي هم اندېښنه څرګندوي. دوی وایي چې په دې زندانونو کې ډېر شمېر هغه کسان بندیان دي چې د حکومت پر ضد فعالیتونه کول او که دوی بیرته خوشي شي نو ښایي چې ځینې بیرته د وسلوالو مخالفینو لیکو ته ولاړ شي او د افغان حکومت پر ضد وجنګېږي.
و موردل چې د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې د بګرام زندان د بندیانو د دوسیو د څېړلو په اړه کار پیل کړی دی. د بګرام زندان د افغانستان او امریکا ترمنځ په اړیکو کې یوه لانجمنه مسله وه. دغه زندان چارې د افغان چارواکو د پرله پسې غوښتنې وروسته امریکایي چارواکو په وروستیو کې افغان حکومت ته وسپارلې. افغان حکومت دغه مسله د افغانستان د ملي حاکمیت سره تړلې مسله بللې وه. اوس هم د کابل چاپی خبرونو او رسپانو ته کتنه کوو چې تر ډیره د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهاله همکاری او دغه راز په افغانستان کې د امریکا د اوږدمهاله پوځي حضور په اړه مطالب خبرې کړي. حمیده عثمان ورته کتنه کړې ده.
په کابل کې نننیو خبرو شوی ورځپاڼو خپل مطالب تر 2014 میلادي کال وروسته د افغانستان او امریکا اړیکو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتی سند لاسلیک کولو ته ځانګړي کړی دي. د ویسا غیر دولتي ورځپاڼې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جنکیری څخه په نقل لیکلي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما به ډېر ژر له 2014 میلادي کال څخه وروسته کلونو لپاره خپل تګلاره اعلان کړي. ورځپاڼه زیاتوي چې تر څو راتلونکو اونیو پورې به اوباما برنامه ده هغو سرتیرو شمیره مخیی چه تر 2014 میلادی کال روسته پا افغانستان که پاتی کیگی. ورځپاڼه لیکي دا په داسې حال کې ده چې د امریکایي ځواکونو قماندان جنرال ماتیس په خاطر دې د 10,600 سرتیرو د پاتې کیدو وړاندیز کړی و. د دې مطلب لیکونکی د ولسمشر کرزي لوایان ایمال فیضي څخه په نقل لیکي د امریکایي عسکرو د شمیر په اړه تصمیم افغان دولت ته مهم نه دی، دولت ته په امنیتي سند کې د افغانستان د شرایطو منل مهم دي. د ملي باور خپلواکې ورځپاڼې په خپلې سر مقالې کې بیا د بهرنیو عسکرو له وتلو د مخه باید کوم کارونه وشي تر سرلیک لاندې یوه پوښتنه طرحه کړې. ورځپاڼې د دې مطلب په دوام کې د طالبانو د واکمنۍ د مالیې له وزیر ملا معتصم آغا جان څخه په نقل لیکلي، امریکا نشي کولی چې د جګړې له لارې په افغانستان کې بریالیتوب وګټي او ضرور ده چې په افغانستان کې د سولې له بهیر سره همکاري وکړي. د ورځپاڼې په دې مطلب کې ملا معتصم آغا جان ټولو ښکېلو خواوو ته وړاندیز کوي تر څو له هېواد څخه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو د مخه د افغانستان د راتلونکي لپاره په دې ګډې اجنډا کار وکړي. همداراز ورځپاڼه د طالبانو د دغه پخواني مشر څخه په نقل ټینګار کوي چې د طالبانو په ډله کې د هم یو لړ بدلونونه راشي. بل خپلواکې ورځپاڼې سرنوشت په خپل لومړي مخ کې د یو شمېر سیاسي شنونکو څرګندونې راخیستي چې ویلي امریکا غواړي چې خپل حضور ته په افغانستان کې داسې رنګ ورکړي چې ګواکې افغانان د دوی د پوځي اډو د جوړېدو غوښتونکي دي. د ورځپاڼې د لیکوال په باور دغه کارپوهان وایي چې امریکا په افغانستان کې د جګړې په اوږدولو سره غواړي په افغانستان کې د دایمي پوځي اډو جوړېدل پر افغانانو ومني. د دې ورځپاڼې په سر مقاله کې هم دا پوښتنه طرحه شوې چې آیا امریکا په افغانستان کې د دایمي پوځي اډو غوښتونکي ده. د دې مطلب په دوام کې راغلي سره له دې چې افغان چارواکو په وار وار د دغو دایمي اډو په اړه د امریکې له غوښتنو خبرې کړي، خو امریکایي چارواکو دغه څرګندونې نه دي منلې او ویلي چې د دوی پاتې کېدل به د افغانانو د غوښتنې له مخې وي. د سرنوشت ورځپاڼې په دې لیکنه کې د امریکایي چارواکو د انکار یو دلیل دا ګڼل شوی چې امریکا نه غواړي د اډو له جوړېدو د مخه د افغانستان د ګاونډیانو له غبرګون سره مخ شي، او دوهم دا چې په یو ډول نه یو ډول افغانان په خپل هیواد کې د امریکې د دایمي حضور منلو ته مجبوروي. د سرنوشت ورځپاڼې په دغه مطلب کې د ولسمشر کرزي هغه څرګندونې نقل شوي چې ویلي امریکا په افغانستان کې نه پوځي اډې جوړوي، او په ځواب کې په کابل کې د امریکې د سفارت چارواکو ویلي چې د دغه اډو شمیر او ځای معلوم نه دی. او د هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د امریکې او افغانستان ترمنځ د امنیتي سند لاسلیک کېدل مهم ګڼي او لیکي چې دواړو خواوو خپلې غوښتنې د یوه متن په لیکلو سره طرحه کړي. د هیواد ورځپاڼې په دې مطلب کې راغلي څومره چې د امنیتي سند لاسلیک کېدل افغانستان ته مهم دي، همره امریکې ته هم اهمیت لري. نو ضرور ده چې امریکایي چارواکي له ناسمو انګېرنو په دې اړه ډډه وکړي او اجازه ورکړي چې خلک په دې سند کې د امریکې له ټولو شرایطو خبر شي. دا او تر دې دمه په کابل کې د خبرو شو ورځپاڼو د مطالبو غټ ټکی.
راپور زمور، قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو او ریچ په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1350 په هم اوریدل کېدای شي. د کونړ ولایت په نارنګ ولسوالۍ کې د یوې علني محکمې په ترڅ کې یوې ښځې ته چنګورې وژلې و د اعدام سزا، او درې نورو همکارانو ته د 5 کالو بند سزا واورول شوه. په اړه نور حالې له اسدآباد د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري په رپورټ کې.
د نارنګ ولسوالۍ د غونډو په تالار کې د ډاګیزی محکمې غونډه جوړه شوې وه چې پکې د وژل شوې عائشې د خپلوانو، قاضیانو، دولتي چارواکو سربیره په لسګونو نورو کسانو ګډون کړی و. لومړی معذب سرنوال محمد ګل امانی د پیښې په اړه خپل ټول اسناد قضایي هیئت او د غونډې برخوالو ته وړاندې کړل، او بیا د میرمن عائشې اصلي قاتلې او د هغې خواښې شیرینې ته د اعدام او درې نورو همکارانو ته یې د سختې سزا غوښتنه وکړه. که څه هم چې شیرینی د هغې خاوند او دوه زامنو یې خپل ځانونه بېګنا معرفي کول او غوښتنه یې دا وه چې باید ورسره له رحم کار واخیستل شي، خو د موظف قضایي هیئت مشر او د نارنګ ولسوالۍ د ابتدایي محکمې رئیس قاضي میرزا محمد صدیقي د اسنادو په کتو خپله پرېکړه داسې اعلان کړه.
ته شیرینا چې فاعل اصلي د قضیه د قتل د عائشې فرایت تمادي د 2 د خشونت علیه زنان او پاسل ماده د جزا د قانون د 395 د دریم بند حکم په اساس پاشد مجازات یعنی اعدام محکومه شي. او تا اصلت خان د اسکر خان زوی او غاټول او رحمان الله د اسلت خان زامن چې په اتفاق د قتل د عائشې نامې تورن یاستئ د قانون جزا پنځوسمې مادې د اول بند د حکم په اساس تاسو هر یو په اوو کاله حبس تنفیزي په جزا محکوم کړئ.
قاضی وویل دا لومړی پریکړه ده که چیرته شیرینه د هغې خاوند او دوه زامنې په شوې فیصلې قناعت نه لري نو کولی شي چې استناب طلب شي. خلک وایي وژل شوې عایشه دوه کاله وړاندې د اسلت خان زوی ته په بدل کې ورکړل شوې وه چې د واده له لومړۍ ورځو څخه ورسره په کور کې تاوتریخوالی روان و او درې میاشتې وړاندې دغه تاوتریخوالی د عایشې په مرګ تمام شو. په کونړ کې له دې وړاندې هم ګڼو کسانو ته د ډاګیزو محکمو په ترڅ کې د اعدام سزاوې اورول شوې خو خلک وایي تر اوسه په یوه هم نه دی عملي شوي. او هم دا لامل دی چې د قتلونو او نورو جرمونو کچه د کمیدو په ځای مخ په زیاتېدو ده.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ نړیواله ورځ نن په کابل کې ولمانځل شوه. د مخابراتو وزارت چارواکو په افغانستان کې د مخابراتي سکتور پرمختګونه بیان کړل او وی ویل چې نن سبا د هیواد 40% وګړي موبایل ټلیفونونه کاروي او په دې سکتور کې څه باندې 2.5 لک خلکو ته د کار زمینه برابره شوې ده. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د مخابراتو وزارت سکال د مخابراتو نړیواله ورځ د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ او سړکونو د خوندیتوب تر عنوان لاندې ولمانځله. په دې مناسبت د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د دولتي او غیر دولتي ارګانونو د چارواکو په ګډون یو غونډه جوړه شوې وه. د مخابراتو وزارت چارواکو وویل اوس مهال د هیواد د نفوسو سکم 40 میلیونه موبایل ټلیفونونه کاروي او په دې سکتور کې څه باندې 15,000 کسان په رسمي او شاوخوا 2 لکه نور په غیر رسمي توګه په کار بوخت دي. د دې وزارت مرستیال وهاب سادات وویل دمګړی په هیواد کې 4 خصوصي مخابراتي شبکې او یو دولتي فعال ده چې ترڅنګ د انټرنیټ ګڼ شمیر مرکزونه فعال او د خلکو په خدمت کې دي. خاغلی سادات دا هم وویل چې له دې لارې دولت هر کال څه باندې 100 میلیونه ډالر عواید لري.
نن په افغانستان کې 80% نفوس د مخابراتو له اسانتیاو څخه برخمن شوی دی. د انټرنیټ په بایو کې د پام وړ کمی راغلی. تقریبا په هیواد کې 40% خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري. بله مهمه برنامه د مخابراتو وزارت الکترونیکی حکومتدارۍ په برخه کې کار دی. د الکترونیکی تذکرو ویش چې په دې برخه کې کارونه ټول بشپړ شوي دي او کار به انشاءالله ډېر لنډ وختو کې شروع شي. موږ په لوی ښارونو کې د زیات شمېر تلویزیونی شبکې فعالې دي. تقریبا په هر لوی ښار کې د 15 تر 30 تلویزیونی شبکې فعالیت لري خلکو ته قابل رسرسی.
د کابل د ترافیکو رئیس جنرال نظام الدین په هیواد کې د مخابراتو پراختیا او پرمختګ یو لوی لاسته راوړنه وبلله. خدای هم وبل چې په هیواد کې هر کال په ترافیکي پیښو کې شاوخوا 1.5 زر تنه وژل کیږي چې یو لامل د موټر چلولو پر مهال د موبایل ټلیفونونو کارول دي.
سالانه با قسم اوسط بخصوص در سال 1391 در حادثات ترافیکی 1540 نفر فوت.
هر کال په اوسط ډول په 1391 کال کې په ترافیکی پیښو کې 1540 مړه، 4540 ټپیان او خلکو ته پکښې د میلیونونو افغانیو زیان رسیدلی دی. په دوی کې 80% نارینه، 15% ښځې او 15% ماشومان شامل دي.
د مخابرات وزارت د معلوماتو له مخې د نوري فایبر مزید هیواد اکثر ولایتونو او یو شمیر ګاونډي هیوادونو ته رسیدلی دي چې د مخابراتي خدماتو کیفیت به ښه او بیې به ارزانه کړي. خو د مخابراتي سکتور د پراختیا سره سره خلک انتقاد کوي چې د مخابراتي شبکو کیفیت ټیټ او بیې پورته دي.
دغه راز د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر مو د حقیقت صدی په پروګرام کې چې د خبرونې په دوهمه نیمه کې اوري میل مده او د مخابراتي خدمتونو په برخه کې د موجودو ستونزو او د دې وزارت د اقداماتو په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب وایلی. دا پروګرام مه هیروي. دغه راز د حقیقت صدی پروګرام تر څنګ د ستاسو پر ستونزو یو بل پروګرام هم درته خبرو. دا پروګرام هم د انصاف په لټه کې دی چې د دې پروګرام یو نوې لړۍ به واوري. د پکتیا والی جمعه خان همدرد مرکزی دولت په ولایتي اداره کې په لاسوهنه تورن کړ او ویل چې د دغو لاسوهنو له امله د ولایتي ادارې کارونه سم مخته نه ځي. په اړه نور حال له ګردیز د ازادي راډیو د خبریال داود تپان په رپورټ کې.
د پکتیا والی تیر ورځ د امنیت څیړلو په موخه په جوړه شوې ستره غونډه کې چې د پکتیا قومي مشرانو، نظامی او ملکی ادارو استازو او د هیواد د کورنیو چارو وزیر غلام مجتبی پتنګ پکې برخه لرله، وویل په چارو کې مرکزی دولت لاسوهنه کوي او ستونزې ورته جوړوي. که څه هم د پکتیا والی جمعه خان همدرد په جوړه شوې غونډه کې په مستقیم ډول د مرکزی ادارې د کوم وزارت یا هم کوم چارواکي نوم وانخیست، خو ویل چې که مرکزی دولت په ولایتي چارو کې لاسوهنه کوي په داسې حالت کې څنګه کېدلی شي چې امنیتی وضعیت کې لام خواله راشي. نوموړي ویل هغه سیمه ییز چارواکي چې د ټول ولایت او لسونو ملاتړ او خلک یې له کارونو څخه رضایت ولري، د دې پر ځای چې وستایل شي د شخصي رقابتونو له مخې له دندې ګوښه او کور ته لیږل کیږي.
ځینې مشکلات چې عام مرکز نه جوړیږي، مثال په ډول یو قومندان چې ټول نظامي شورا دفاع کوي، ولایت ته خوشاله وي، حمایت کوي، ولایتي شورا ورسره مشکل ونه لري، ولسی جرگا ورسره مشکل ونه لري، د مشرانو جرگا سناتوران ورسره مشکل ونه لري، ولس حمایت ورسره وي، هغه دغه ځانه بېځای کېږي، هغه هغه سبب دوش کېږي، هغه کور ته ځي. په داسې یو وضعیت کې موږ کله څنګه کولی شو چې په امنیتي بخش کې مثبت بدلون راشي؟ هغه قومندان چې د ټول ولایت د غټ او د واړه حمایت وي، هغه باید مکافات شي، که هغه مجازات شي په کور کې. شورای امنیت ته، وزارت داخلات ته، د یو وخت وزیر داخلې سره غږیږم چې دا باید مکافات شي، هغه په کور کې کېږي. شخصی رقابتو
همدرد دا هم ویل چې که مرکزی اداره غواړي ولایتي چارې پیاوړې، د ملکي او نظامی ادارو ترمنځ همغږي زیاته شي، نو په کار ده چې د ولایتي ادارو رئیسان یا هم امنیتي مسولین د مرکزی دولت لخوا د شخصي رقابتونو او ستونزو ښکار نه شي. ده وویل مرکزی دولت په دې ډول چلند سره چې له ولایتي ادارو سره یې لري، په ولایتونو کې د ولسونو، ملکي او نظامی ادارو ترمنځ ښایي همغږي له منځه یوسي. د ده په خبره مرکزی دولت باید په نظامي او ملکي برخه کې کم له کمه د مکافات او مجازات سیستم رامنځته کړي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اوري.
د آسیایي پراختیا بانک یوه نوې سروې ښیي چې د افغانستان اقتصاد به په 2014 او 2014 میلادي کلونو کې وده وکړي. په دغه سروې کې چې نتایج د سیشن بې په ورځ په کابل کې خپار شوي، ویل شوي چې په دغو کلونو کې به د افغانستان اقتصاد له 3 تر 5% پورې وده وکړي. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
د دې بانک یو نوې سروې ښیي چې په 2014 او 2014 میلادي کلونو کې به د افغانستان اقتصاد له 3 تر 5% پورې وده وکړي. په افغانستان کې د آسیایي پراختیا بانک رئیس جوجی توکیشي د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې د دې سروې د خپرېدو پر مهال وویل د کرنې او قانونو برخې ته پاملرنه کولی شي په دې کلونو کې اقتصادي وده تضمین کړي.
مونږ تمه لرو چې په دې کال کې به اقتصادي وده 3.3% وي. دا ځکه چې په دې کال کې زموږ ډېر تمرکز د کرنې په سکتور دی. په 2014 کال کې به اقتصادي وده یو څه زیاته شي او فیصدي به 15.1 ته ورسیږي، ځکه په دې کال کې به د قانونو پر سکتور پانګونه زیاته شي.
د دې بانک څېړنې ښیي چې په 2014 او 2014 میلادي کال کې به اقتصادي وده بیا د تیر میلادي کال په پرتله کمه وي. آسیایي بانک وایي په 2012 میلادي کال کې د افغانستان اقتصادي وده 11.9% وه. د آسیایي پراختیا بانک مسولین وایي چې په 2012 میلادي کال کې یوازې د کرنې سکتور څخه باندې 10% وده کړې وه. په افغانستان کې د دې بانک مشر وایي په روان او راتلونکي میلادي کال کې به د آسیا پراختیايي بانک له افغانستان سره 400 میلیونه ډالر مرسته وکړي. جوجی توکیشي د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل دغه پیسې به په دریو عمده برخو لګول کیږي او د پروژو انتخاب به یې د افغان حکومت په لاس کې وي.
دا به په درې برخو ولګول شي. لومړۍ برخه د انرژي ده چې مونږ غواړو د هیواد جنوب کندهار ته انرژي انتقال کړو. دویمه د سړکونو او دریمه د اوبو لګونې برخه ده. مونږ د دې پیسو په سارنه او ښه مصرف کې ډېر جدي یو.
په تیرو لسو کلونو کې د آسیایي پراختیا بانک له افغانستان سره 4م لوی مرسته کوونکی ارګان شمیرل کیږي. په دغو کلونو کې دې بانک له افغانستان سره څه باندې 3 میلیارده ډالر مرسته کړې چې تر ډېره د انرژي، ترانسپورت، کرنې او بولګونې په برخه کې مصرف شوې دي.
و مرزل چه ده آسیا پرمختیایی بانک ویلی چه پا 2013 و 2014 کلونو که باید افغانستان اقتصاد و دور کرید اخبرمان دو همینی مایی تورسید و رانده دو اونیس پروگرامونه لرود انصاف پلده که او ده حقیقت سده پا پروگرام که ده مخابرات و